تمام افغانستان از سایر رادیوها شنونده باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبرو. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت نن دوشنبه ده، د مرغومی جدي 13 د جنوري میاشتې 8. ځینې راپورونه هم خبرو. افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر ملا فضل رحمان د سفر حال درکوي چې د طالبانو لزینو چارواکو سره خبري کړې دي. په پیل کې خبرونه. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته شوی، مخکې دغه شمیر 200 شول سوی و. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 900 نور افغانان ټپیان سوي. د جلالی فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت سوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبه په بریدونو کې د وژل سویو کسانو شمیر شاوخوا 1 نوي کسانو ته رسېدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم پین پر مهال وسوي، او امریکایي چارواکو ویلي چې دا حمله د داعش وسلوالو کړې. سلیمانی د 2020 کال د جنوري میاشتې پر درېمه د عراق پلازمېنه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دو اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلې، او داعش یې د یو مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګنا کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼه کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل سوی چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي، او د ده په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالی کېدای نه سي. خپله قومي په دې باب رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې چې یکشنبه ناوخته په کابل کې سوی پر ګډه سوداګري او د ترانزیت لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو پر رامنځته کولو هم خبرې سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مونږ هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدله. پنجاب خاطه موحالي ده چې مونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېمه هم په 12 جنوري ده. تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوشش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټول آماده ده.
له هند سره د دریو شلو اورو لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شلو اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځ غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنه کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړي. انتونی بلینکن د سیمه ایزو حادثو په هدف سیمې ته تللی، او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیوي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. له کله چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خبایر بوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړی چې د اسرائیل امن د ملکانو د مړینو په کمیدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلورمې میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 22,815 کسان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال ویدیس کې د ډیموکراسي پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلی باندې د پوځ په هوایي حمله کې د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 ملکیان وژل شوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یک شنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې شوې ده. د برما پوځ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اژانس خپور کړی چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري. میانمار یا پخوانی برما کې ناکراری وروسته له هغې زیاته سوه چې پوځ د 2021 کال په فبروري میاشت کې انتخاب سوی حکومت له واکه وپرځاوه. د سوله ییزو لاریونونو له ځپلو وروسته د پوځ ګڼو سیاسي مخالفانو وسله واخیسته. تاکل سوی چې نن یوه امریکایي فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستول سي. له څه باندې نیمې پیړۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونه دا ډول ماموریت عملي کوي، خو اوس خصوصي سکتور د دغه ماموریت مشري کوي. دا ځل دا فضایي بیړۍ یوه پلټونکې واسطه لیږدوي. یونایټډ لانچ الاینس شرکت چې د بوئنګ او لاک هید مارتین په ګډه پانګونه چلیږي دغه ماموریت پر مخ بیایي. که هر څه له پلان سره سم ترسره سي، د امریکا دغه فضايي بیړۍ به د روان کال د فبروري میاشتې پر 23مه د سپوږمۍ پر سطح کښېني. د امریکا متحده ایالاتونه یوازنی هیواد دی چې د سپوږمۍ پر سطح د انسان په کښته کولو بریالی سوی دی. بیا هم دې خبرونې ته ښه راغلاست. ورزو د راپورونو برخې ته. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام فی ګون مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ یو حیات کابل ته تللی او هلته د طالبانو له ځینو چارواکو سره کتلی. فضل رحمان تر دې مخکې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د پاکستاني واکمنو چارواکو غوښتنې او دریځونه به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي او د اړیکو د ښه کولو هڅه به کوي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یک شنبه کابل ته ورسېد او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فیګوند په خپل ایکس پاڼه د لیدنې اړوند عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلي چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناست وو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. کومه حادثه چې موږ ویلي وو دا د دې حیات راتګ او د حیات په لویوالي ته په کتو معلومي چې له هغه طرف نه به هم ځان سره پیغام ولري، هغه به د دې مشرانو سره شریکي او له دې طرفه به هم سوال وکړي هغه به هغه طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلې ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفي وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پیښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د دې خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبری سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
او سم د سیمې پاړه. ایرانی چارواکو په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په تور د 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په کرمان کې د بریدونو ټول مسؤلین نیول سوي دي. تیر اونۍ په ایران کې په 2 بمي چاودنو کې چې د داعش ډلې کار بلل سوی، تر 90 زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 270 نور ټپیان سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی ناورو.
ایرانی چارواکی وایي په سویل ختیځ ولایت کرمان کې د چهارشنبه په ورځ د 14 ټول مسؤلین نیول شوي دي. ایرنا خبری آژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشي له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوي او له هغوی څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې په ورځ د 2 مشکوکو کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اوله ویل شوي په کرمان کې له بریدونو وروسته 14 بمونه هم کشف شوي. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسؤلیت ومانه او ادعا یې کړې چې دغه بریدونه 2 ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبري آژانس 2 امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت له امله یې نومونه نه دي خپاره شوي ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د کرمان د 14 مسؤلیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیا د دې ډلې د خراسان څنګه وه که څنګه. په هغو بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 تلین پر مالو شول، لږ تر لږه 1 نوي کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوي په 300 میاشتو کې په هغه هیواد کې د داعش اړوند 23 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر 6 ډیر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبې د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تباه بللی، خو د دویمې حملې د مسؤول په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 ورځې وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په 14 کې 15 تنه وژلي او 12 نورې ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیا او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لګکیو په تیره بیا د شیاګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم را بندی ولګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکینونو زمنور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
رور پلار ای سوپور سره برسته ده کې ای بابل سر کې متاسفانه چې نه د خپل بلکې نورې جونې نور خزو چې کار کوي ابدا مشکلات ډیر سیاحت لري.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په افغانستان کې یو شمېر نارینه له خپلو میرمنو سره د هغو په کار کې مرسته نه کوي. اوس چې افغان میرمنې له کور څخه بهر کار نشي کولی، د کورنۍ نارینه ته څه کول پکار دي تر څو د هغو لاسي صنایعو ته بازار پیدا شي؟
که هغه د لور په څیره کې وي، که هغه د خور په څیره کې وي، یا د میرمنې په څیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغه سو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي، دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل له استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي.
په هغو کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې اوږه ورکړي، په خپله میرمنې د ځان لپاره څه کولی شي؟
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری. قدر من اردن کو ده طالبانو لد و